احمد تکل در استودیوس با برنامه بعدی.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا وخت د سهار 8 بجې دی. د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې براونه وي خرخلست. په دې خبرونه کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو په اړه راپور ووري چې وای د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د یو امریکایي عسکر لخوا د ملکي افغانانو وژنې زړه سخت دردولی. نور موضوعات هم لرو، خو لمړی د دې سات خبري سرویس ووري چې قسیم سلیمالی وړاندې کوي.
سلام و هرکلی کوم. دا هم تر دې دمه د مهمو کورنیو بهرنی خبرونو سرچکی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د دفاع وزارت ته امر کړی چې په کندهار کې د یو امریکایي سرتیرو لخوا د 14 ملکیانو د وژنې په تحقیقاتو کې دی خپلې هلې ځلې نسبموي. تمدا د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون نن په واشنگټن کې له ولسمشر اوباما سره د افغانستان او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. او د امریکا ولسمشر اوباما د ایران په اړه د ملي بیړني حالت په نوم قانون چې په 1995 کال په مارچ کې اعلان شو تمدید کړی. د هم پوره خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي دفاع وزارت ته امر کړی چې د یو امریکایي سرتیرو لخوا د 14 ملکي افغانانو د وژنې په تحقیقات کې دی هیڅ ډول هلې ځلې نسبموي. ولسمشر اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې ویل دا یو زړه دردونکې پېښه ده او زیاته کړه چې دا عمل نه د امریکا د ارزښتونو څرګندوی دی او نه هم د دې هېواد د پوځ استازیتوب کوي. ولسمشر اوباما وویل د دې پېښې عمل ته به د قانون په بشپړ قوت سره سزا ورکړل شي.
And I've directed the Pentagon to make sure that we spare no effort.
اوباما وای ما دفاع وزارت ته امر کړی چې د پیښو په اړه د بشپړو څېړنو په کار کې باید هلې ځلې ونسپموي. زه د امریکا او افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به حقایق تعقیبوو، هر ځای ته چې مو ورسوي موږ به دا ډاډ هم حاصلوو. هر څوک چې په دې پیښه کې دخیل وي د قانون په پوره قوت سره به په بشپړ ډول مسؤول وبلل سي. ولسمشر اوباما په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې ادارې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پر پلان غور کوي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د خبر په مقصد پرون واشنگټن ته ورسید. تمه ده چې دواړه مشران به نن افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر اوباما او صدر اعظم کیمرون د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د خپلو نظریاتو په ګډه مقاله کې لیکلي دي چې په سپینه ماڼۍ کې د دوی د نن ورځې خبرې به په شیکاګو ښار کې د ناټو د مې میاشتې د سرمشریزې له تیاری سره مرسته وکړي. دواړه مشران ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې له بریتانوي او امریکایي پوځیانو څخه افغانانو ته د مسؤلیتونو د انتقال په ګډون له افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی همداراز ډاډ څرګند کړ چې افغانستان به بیا د القاعده شبکې د وسلوالو پر ځاله نه بدلېږي. د افغانستان بانک مرستیال وایي شتمن افغانان هر کال له هیواد څخه شاوخوا 8 میلیارد ډالر بهر ته انتقالوي چې د رقم د هیواد د دولتي بودیجې دوه برابر دی. خان افسل هډوال رویټرز اژانس ته ویلي په هیواد کې د روانو شخړو او بې ثباتۍ له وجې د افغانستان په اقتصاد باندې د خلکو باور کم سوی او پیسې په بوجیو او بکسونو کې دوبۍ او نور ځایونو ته انتقالېږي. په راپورونو کې ویل شوي یو شمېر پخواني حکومتي چارواکي له هیواد څخه د میلیونونو ډالرو په ایستلو کې لاس لري. هډوال وایي له هیواد څخه د پیسو په ایستلو او د بهرنیو مرستو په کمیدو سره به د افغانستان اقتصاد ته نور زیان هم ورسېږي. د امریکا متحده ایالاتو په 2010 کال کې افغانستان ته 4.1 میلیارد ډالر مرسته کړې وه، خو دا رقم په 2011 کال کې 2.5 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی. او دا هم د نړۍ وروستي خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران په اړه د ملي بیړني حالت په نوم قانون چې د 1995 کال په مارچ میاشت کې اعلان شو پرون تمدید کړ. اوباما په یو لیکلي یاداشت کې ویلي له دې چې د ایران د حکومت اقدامات د متحده ایالاتونو ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته لا هم بې ساری ګواښ کوي، نو د ملي بیړني قانون اعتبار به د 2012 کال د مارچ میاشتې له 15 نیټې وروسته دوام وکړي. واشنگټن او تهران د ایران د لانجمن اټومي پروګرام او له تروریزم څخه د اسلامي جمهوریت د ملاتړ د اداو په ګډون د ګڼ شمېر مسایلو په اړه اختلافات لري. امریکا د 1990 کال له اسلامي انقلاب او په تهران کې د امریکایي اتباعو له برمته کېدو وروسته له ایران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په چین ته خبرداري ورکړی چې دا هیواد نور نسی کولی د نړیوال سوداګرۍ څخه د سرغړونو له مسؤلیته اوږه خالی کړي. اوباما وویل چې واشنگتن د چین په وړاندې یوه نوې قضیه لري او هغه دا چې چین پر ځمکنیو نایابو موادو چې د تخنیکي وسایلو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېږي بندیزونه لګولي. امریکا، اروپا او جاپان پرون د سوداګرۍ نړیوال سازمان ته یوه دوسیه وړاندې کړه چې دا له چین سره د سوداګرۍ په برخه کې د اختلافاتو د حل لومړنی اقدام دی. چین د نړۍ د نایابو ځمکنیو موادو څخه چې په موټرونو، وسلو، کمرو، ټلیفونونو او نور وسایلو کې کار ځینې اخیستل کېږي 10% صادروي. اوباما وویل دا کار غیر عادلانه او د نړیوال سوداګرۍ سازمان له اصولو څخه چې چین یې همغړی دی سرغړونه ده.
We'd have no objections.
اوباما وایي که چین غواړي چې بازار په عادي ډول فعالیت وکړي موږ هیڅ ډول اعتراض نه لرو، خو د چین اوسنۍ پالیسي د دې کار مخه نیولې او چینایان د هغه قوانینو ضد کار کوي چې دوی یې باید تطبیق کړي. ولسمشر اوباما دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له چین څخه د خامو موادو پر صادراتو د بندیز له امله شکایت ډېر سوی دی. یوې مصري محکمې دوو اسرائیلي عربان او یو اوکراینی وګړي ته د اسرائیلو له سرحد څخه مصر ته د یو ماشیندار او د مرمیو د انتقال په خاطر حبسابت حکم ورکړ. درې واړه تورن به هر یو شاوخوا $10,000 جریمه هم ورکوي. د مصر د دولتي رسنیو د راپور له مخې له دې ډلې څخه یو اوکراینی او یو اسرائیلي عرب په نومبر میاشت کې نیول سوی وه او دریم تورن په غیاب کې محاکمه سو. مصری څارنوالان وایي اوکراینی چې په بندري شرم الشیخ ښار کې تورستي شرکت لري اسرائیلي ته د دې وسلې فرمایش ورکړی و. د راپورونو له مخې یاد سوی اوکراینی وګړي ادا کړی ده چې دا وسله یې د شخصي استفادې لپاره اخیستې وه. او وروستی خبر هم ده چې په مقدونیا کې د ځایي خلکو او البانیایانو ترمنځ د تشدد له پیښو وروسته د دې هیواد ولسمشر جورج ایوانوف پرون له خلکو غوښتنه وکړه چې له نور تشدد څخه دې لاس واخلي. د مقدونیا په پلازمینه سیکوپیې او البانیایي میشتو تیتوو ښار کې له تېرې اونۍ راهیسې په قومي شخړو کې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان سوي دي. د مقدونیا د 2 میلیونه وګړو په سلو کې 15 البانیایان دي. وروستۍ شخړې په 2000 لومړي کال کې د البانیایانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له تاوتریخوالي وروسته د تشدد تر ټولو سختې پېښې دي. د مقدونیا ولسمشر پرون وویل چې دا هیواد یوه نوې پړاو ته اوښتی او هر څوک چې تشدد ته لمن وهي سزا به ورکړل سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 90.5 څپه په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې او په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو د برید پیښه د امریکایانو لپاره دومره جدي ده چې فکر کوي دا حمله د دوی پر ماشومانو شوي. نن د هود 24مه په هرات کې د 1955 کال د عمومي قیام له کلیزې سره برابره ده. په دې ولایت کې د دې ورځې د مراسمو لپاره تیاری نیول شوی دی.
د پسرلي نه مخکې بلا موده کې هم لرو چې هغه به 24مه د هود انشاءالله. امنیتي ارګانونه د دې دپاره په پراخ مټ باندې امنیتي تدابیر لري.
امریکایي قومندانان وایي دوی منتظر دي چې کله به لکه څنګه چې ټاکل شوی ول افغانستان خپل درویش زر عسکر باسي. د نور موضوعاتو ترڅنګ د سګنیو، درنو واورو او ورښتونو په خاطر د خوست د بزګرو له اندېښنو به هم خبر شي. او په ورسې برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته را سره اوسئ. سمګر غلا ازادي رادیو اوري د سهار 8:09 دي. د تیرې یکشنبه په ورځ یو امریکایي عسكر د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د ماشومان او ښځو په ګډون 14 بیګونا ملکی افغانان ووژل. دا عمل افغانستان او نړیوال ټولنې په ډیر جدیت سره وغند او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویل دي په دې غمجنې پیښې سخت خوشینه دي. د ویلی چې د بیگونه خلکو وژنې د زړه سخت دردولی. د ښاغلي اوباما د څرګندونو تفصیل د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور په حواله جناقه الکوزه وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د سه‌شنبه پر ورځ ویل د امریکایي عسکر لخوا ډله ییزه وژنه ظالمانه او د منلو وړ نه ده. د ژمنه وکړه چې په دې اړه به دفاع وزارت کره او جدي څېړنه وکړي.
I've directed the Pentagon to make sure that we spare no effort
ما دفاع وزارت امر کړی چې د بشپړو تحقیقاتو په کار کې باید هیڅ ډول هلې ځلې ونه سپموي. زه د امریکا او افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به حقایق پیدا کوو، هرې خواته مو کو بوزي. موږ به دا ډاډ هم حاصلو هر څوک چې په دې پیښه کې دخیل وي د قانون په بشپړ قوت سره به پوره مسؤول وبلل شي. د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه متحده ایالاتو دا مسله ډیره جدي نیولې او داسې فکر کوو چې زموږ خپل کوچنیان او اتباع وژل شوي دي. لکه څنګه چې مې جمهور رئیس حامد کرزي ته وویل، د امریکا متحده ایالاتو دا مسله ډیره جدي نیولې او داسې فکر کوو چې زموږ خپل اتباع او کوچنیان وژل شوي دي. د بې ګناه انسانانو په وژنې زموږ زړونه دردېدلي دي. د بې ګناه ملکیانو وژنه ظالمانه او د نه منلو عمل دی. دا نه زموږ د هیواد او نه هم زموږ د پوځ نمایندګي کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلی د دغه پیښې عامل یا عاملونو ته ممکن د مرګ سزا ورکول شي. جمهور رئیس باراک اوباما ویل دا ډله ییزه وژنه به په افغانستان کې د ماموریت د ترسره کولو په ژمنه کې بدلون رامنځته نه کړي، خو امریکایانو ته یې په څرګنده وویل چې د افغانستان جګړه به پای ته ورسوي.
We have a strategy that will allow us to responsibly wind down this war.
باید اشتباه ونه شي. موږ یو استراتیژي لرو چې لمخې به په مسولیت سره دا جګړه ختمه کړو. موږ په تدریجي ډول افغانانو ته مسولیتونه انتقالو او هغوی پر مخ روان دي. په دې کار سره به موږ خپل عسكر وطن ته راولو.
And that's going to allow us to bring our troops home.
د امریکا جمهور رئیس زیاته کړه په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې له زیاتو ستونزو او ازمیختونو سره مخامخ یو، خو باور لرم چې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره به خپل کار ته دوام ورکوو، خپل هیواد به ساتو او په مسؤلیت سره به دا جګړه پای ته رسوو.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده، من
کلاج ما تو دور هم تو فکر کی چیز ده بیا ودا نو کار نو
آزادی رادیو د کال په لومړی ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژنې سترګې پلار وسی. زموږ واده د کال په لومړی ورځ
د کپ په د حمل د میاشتې په لومړی ورځ، یعنې د کپ د میاشتې په پای کې کله چې د نوروز ورځ را رسیږي، نو د ازادۍ راډیو د کال شخصیت به هم اعلانېږي. منتظر اوسئ. نور راپورونه لرو. په هرات ولایت کې د کپ د 24مې د تاریخي ورځې او پسرلي په مناسبت د مراسمو لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. درې دېرش کاله مخکې د پخواني شوروي پلوي حکومت لخوا د خلکو د پاڅون د ځپلو پر مهال تر 20,000 زیات خلک قتل عام شول. هر کال د هرات وګړي د دې پیښې د قربانیانو پر ډلهیزو قبرونو د ګلو د ګېډیو په ایښودلو سره دا ورځ نمانځي. دا ورځ نه یوازې په هرات کې بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو او په پلازمینه کابل کې هم منزل کیږي. په هرات کې نن د شهیدانو لپاره د یاد غونډې په پام کې دي چې په اړوندې د ازادۍ راډیو خبریال شریف شرفالدین ستانکزی راپور راکوي.
د هود څلېرویشتمه په هرات کې د زرګونه کورنیو لپاره د ماتم او هغو څه د پاسه 20,000 کسانو د وژنې درې دېرشمه کلیزه سره سمون خوري چې د وخت کمونیست پلوه او حکومت لخوا د یوه لاریون په مهال ووژل شوی. دغه وژل شوي ارصاد چې د هرات ښار شمال د غره په یوه شیله کې ډلهیزه قبر پې جوړ شوی لکه د هر کال په څیر. ساج کال بیا هم هراتی وګړي جوپه جوپه د زرګونه کسانو په ترکیب کې د غره په لمن خواره او د نمرکو شهیدانو په ډلهیزه قبر د ګلو ګړي کې خودو سره په تکبیر ویلو د پخواني شوروي په وړاندې کرکت څرګندوي. دلته هرات ښار کې له دوه ورځو راهیسې په واټونو کې د پولیسو منظمې ګزمې او د سر پوستې جوړې شوي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال سید آغا ساقب وایي د منظم پلان له مخې د هود د څلېرویشتمې د خلکو د ماتم ورځې او د پسرلي د مناسبتي ورځو لپاره وړ امنیتي پلان نیولی څو خلک په راحت دغه ورځې ولمانځي.
موږ د پسرلي نه مخکې بله موده کې هم لرو چې هغه به څلېرویشتم د هود انشاءالله، ولې د یو دود و کلتور له مخې چې زموږ هیوادوال خوشحالي کوي او دښتو ته ځي او میلو ته ځي، یقینا چې د لوی خدای تعالی په نصرت او د خپل خلکو په همت باندې امنیتي ارګانونه د دې لپاره په پراخ مټ باندې امنیتي تدابیر لري. زموږ هیوادوال کولی شي چې خپلې د خوشحالۍ ورځې د خپل فامیلونو سره په آرام او په خوشحاله حالت کې تیر کړي.
د درې درس کال وړاندې عیني شاهدان د خپل هیواد په تاریخ کې د هود څلېرویشتمه ورځ تر ټولو خونړۍ ورځ یادوي. نقل کړي چې د ولسي پاڅون او لاریون په غبرګون کې د وخت د کمونیست پلوه حکومت عسکرو زغم ختم شو. په لارو او کوڅو کې په خلکو ماشیندارې وکړولې. ژوندي کسان لټان کونو لاندې کړه او د پاتې خلکو د ویرولو لپاره دغه اجساد د عبدالله انصاری زیارت ته لنډ غره په شیله کې لوڅ پرېښول. هغه چې اجساد یې 15 کاله همدلته لوڅ پراته وو بیا د طالبانو د واکمنۍ په مهال د څلور ډله ییزه قبرونو په ترکیب کې تر خاورو لاندې شوی. د یاد وژل شویو کسانو دقیق شمېر او اجساد نه دي څرګند، خو د قبرونو تخوایي چې عکسونه خلک هر کال راوړي شمېر یې د 3000 کسانو په رقم کې ګڼل شوی دی. ویل کېږي لاریون د هرات ښار د کندهاریانو له محلې پیلو ډیری قربانیانې هم د هرات میشته کندهاریان وو چې یو له مشرانو یې ګل محمد کندهاری مشهور او په همدغه مظاهره کې ویل کېږي وژل شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو مهمو مسایلو په اړه وروستي خبرونه، راپورونه، تحلیلونه او مرکې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې وګورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدرمنو، اوس پام وکړئ د لویدیز مطبوعاتو د کتنې برخې ته. فرشته جلازه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي مقامات له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د پروسې په چټکولو غور کوي. دا د هغې مقالې سرلیک دی چې د نیویورک ټایمز په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه خپره شوې ده. د دې مقالې په یو برخه کې وایو د ولسمشر اوباما د ادارې چارواکي په دې اړه بحثونه کوي چې څنګه په افغانستان کې د عسکرو شمیر د 2013 کال تر پایه 40,000 نور هم راکم کړي. دا څرګندوي چې په سپینه ماڼۍ کې دغه نظریات د پراختیا په حال کې ده چې د افغانستان ماموریت د بیرته ګرځېدو ټکي ته رسیدلی دی. نیویورک ټایمز لیکي په پنجوایي کې د امریکایي عسکرو لخوا د ملکي خلکو وژل کېدل او تر هغه مخکې د بګرام په هوایي اډه کې په غیر عمدي ډول د قرآن کریم د یو شمېر نسخو سوځول کېدل هغه دوه پیښې دي چې له افغانستان څخه د عسکرو د ایستلو د پروسې د چټکولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې رواني خبرې تر سیوري لاندې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې تر اوسه امریکایي عسکرو په دې برخه کې د کومې ځانګړې پریکړې اعلان نه دی کړی. ولسمشر باراک اوباما په یو راډیوي مرکه کې ټینګار کړی چې عسکرو په ایستلو کې بیړه کول به د امریکا جنگي ستراتیژي له پښتنو سره مخامخ کړي. د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼه هم د افغانستان په اړه یو مقاله لري چې په پنجوایي کې د وروستي حمله په اړه بحث پکې شوی دی. ورځپاڼه لیکي غربي سیاسي رهبرانو د دوشنبه په ورځ په خپلو خبرو کې هڅه کوله چې د پنجوایي پیښه د یوې انفرادي واقعې په توګه وپیژندل سي او په دې ډول په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ستراتیژي په خپل روند کې پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن ټینګار وکړ چې دا پیښه به په اصلي تګلاره باندې تاثیر ونه کړي او دوشنبه د ورځې دغه واقعه یې د نه منلو وړ وبلله. ګارډین لیکي د کاناډا د دفاع وزیر پیټر مکی چې په قندهار کې عسکر ډیر دی ویلي چې داسې پیښې به له افغان نوري سره د نړیوالو متحدینو پر کار اغیز نه کوي. د کاناډا د دفاع وزیر د حمله د یو فرد عمل او بوزدلانه وبلله. د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل د دوشنبه پر ورځ په مزار شریف کې له خپلو عسکرو سره تر خبرو وروسته وویل چې 2014 کال به شایي له افغانستان څخه د وتلو لپاره ډیره خوشبینانه نیټه نه وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره به له پوهنتونونو څخه 11,000 نوي فارغان د ښوونکو په توګه په کار وګمري. د پوهنې وزارت چارواکو دا خبرې پرون په کابل کې د ولایتونو د پوهنې له استازو سره په غونډه کې وکړې. د پوهنې وزارت مسلکي مرستیال صدیق پتمن وویل چې په دغو ښوونکو کې به 80% کې میرمنې وي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي دغه ښوونکي به د آزادو سیالیو له لارې د پوهنې وزارت او د اداري اصلاحاتو د یو ګډ پلاوي لخوا استخدامیږي. د پوهنې وزارت مسلکي مرستیال صدیق پتمن د سیشن په ورځ په کابل کې د ولایتونو د پوهنې له استازو سره په یو مشورتي غونډه کې وویل چې له دغه ښوونکو څخه به په هغو ولایتونو کې ازموینه اخیستل کیږي چې د ښوونکو له کمښت سره مخ دي.
در حدود 240 ولسوالۍ در افغانستان ما به کمبود وایو
په شاوخوا 200 او
څلوېښتو ولسوالیو کې د ښځینه ښوونکو له کمښت سره مخامخ یو. د ښوونکو 11,000 پوستونه مالیې وزارت پوهنې وزارت ته ورکړي چې موږ په دوی کې 60% ښځینه ښوونکي استخداموو. بله مسله چې په دې غونډه کې مطرح شوه، هغه تربیه معلم ته د زده کوونکو جذبول دي. موږ دلته د ښوونکو د روزلو رئیسان راغوښتي ترڅو معلومه شي چې چیرته ښوونکي کم دي، چې موږ ورته د ښوونکو د روزنې مرکزونه جوړ کړو.
ښاغلي پتمن زیاته کړه، هغو مسلکي ښځینه ښوونکو ته به له 800 تر 1200 امریکایي ډالرو تنخواه ورکول شي چې د پکتیکا او اروزګان په څیر ناامنه ولایتونو ته ولاړې شي. د پوهنې وزارت چارواکو هیله وښوده چې د ښوونکو د استخدام دغه بهیر به په شفافه توګه ترسره شي او هڅه کیږي چې مسلکي کسان جذب کړي، خو په ورته وخت کې ځینې کتونکي د دغه بهیر په شفافیت شک څرګندوي او وایي چې پوهنې وزارت په تیرو 2 کلونو کې په ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي نه دي ګمارلي. افغان کتونکی حبیب الله رفیع هم ورته نظر لري.
اساساً د افغانستان په اداره کې متاسفانه تر اوسه شفافیت نشته، سره له دې چې دوی دعوا لري چې په هره موضوع کې د شفافیت نه کار اخلي. تر اوسه داسې وه شفافه پروسه نه ده لیدل شوې چې هغه دې په ضوابطو ولاړه وي. نو که وزارت معارف وکړی شي چې داسې یوه شفافه پروسه پلی کړي، دا به یو ډېر نوی کار وي، ابتکار به وي او حتی معجزه به وي.
خو د پوهنې وزارت مسلکي مرستیال وایي دوی هڅه کړې چې په وروستیو 2 کلونو کې په ښوونځیو کې مسلکي ښوونکي جذب کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په هیواد کې 1,93,000 ښوونکي په ښوونه بوخت دي چې شاوخوا 40% یې مسلکي دي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي دوی به د مسلکي ښوونکو د کمښت د مخنیوي لپاره په راروان تعلیمي کال کې د ښوونځیو 20,000 فارغان د افغانستان دارالمعلمینونو ته جذب کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالزاهد نورانی د لغمان ولایت له ګلارام سیمې څخه لیکلي، زموږ په سیمه کې مکتب یو دی، د پوهنې وزارت باید د نجونو لپاره یو بل مکتب هلته پرانیزي. غازی چې خپله پته یې نه دی لیکلي، لیکلي دي د مکتبونو سوځول جهاد نه دی، دا د افغان ماشومانو نه ډیوه او رڼا لري کول دي. خایستمیر سعادت د چاربولک ولسوالۍ څخه لیکي، د معارف وزارت نه هیله لرو چې د 1960 کال د 12 ټولګي د فارغانو شهادتنامې د ریاستونو له لارې توضیح کړي، ځکه چې دومره امکانات نه لرو چې له وزارت نه یې ترلاسه کړو. سلام لشنوارو څخه لیکلي، زما غوښتنه له ټولو خارجي ځواکونو څخه ده چې نور د افغانستان کې د شپې عملیات او چاپی بیخي بندې کړي او نور د پرخوارو افغانانو ازمایښتونه نه کوي. زما په زړه به د افغانستان د پرمختګ ارمان پاتې وي. د خوست ډیر شمیر بازګران د سګنی کال په ژمي کې د پریمانه واورو او بارانونو د ورېدو له کبله دا اندېښنه لري چې په پسرلي کې به ډیر سیلابونه رامات شي. خوستیان د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست په چوکاټ کې له قراردادي انجیوګانو څخه غواړي چې په هغو سیمو کې دی چې د سیلونو د بهیدو امکانات شته استنادي دیوالونه او سربندونه جوړ کړي. امیر بهیر او په دې اړه تفصیل.
د خوست ګڼ شمېر بزګران او بڼوال د کلو پراختیا او بیارغونو چارو وزارت له مشرتابه څخه غوښتنه کوي ترڅو د خوست د کلو پراختیا او بیارغونې ادارې په چوکاټ کې د هغو قراردادي انجوګانو مسؤلینو ته چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو چارې پر مخ وړي او زیات مالي امکانات په واک کې لري جدي سپارښتنه وکړي چې د پسرلي تر رسېدو د مخه په خوست کې د سیلابونو تر ګواښلاندې سیمو کې د استنادي دیوالونو سربندونو زیاتې پروژې پلي کړي. دوی زیاتوي که د کلو پراختیا وزارت چارواکي د خوست د بزګرانو دې غوښتنو ته جدي پام شونه ده چې په نوي کال کې د موسمي سیلابونو له کبله په خوست کې زیاتې ورانۍ او ویجاړې رامنځته شي. د سیمې بزګران د وزارت مشرتابه ته وړاندیز کوي چې په خوست کې د هغو انجوګانو چارې له نږدې وڅاري چې کارکوونکي لوړ ډالري معاشونه اخلي، خو د امنیت د نشتوالي په پلمه یې تر اوسه په دې ولایت کې د لیدو وړ کارونه نه دي ترسره کړي. په دې لړ کې څو تنه بزګرانو خپل شکایتونه داسې څرګند کړل.
نبی جان، موږ موسسې ته ورغلي چې د کور راته شروع دا دیور چې ته وایي ډېره منځکه ده او شمال یې نوري او بیا نوري.
ګوله سبحان
ځای شوی کو بنا مر را غلطه وزارت نه یم کور بار وته شنه کوش نه نه شو کور ور کور ته وک
امان الله زه د پروژه تر ولا مې ایم ډی پی موسسه چې موږ د پروژه کور ته شو دغه تر غولې سروې وک پر نه کړي هو تر غولې سروې ته سربوز سروې ته وک وختنه مو دا چې موږ ته خدمات وکړي کورونه ته وک پروژه په کور ته ویشي
د خوز د کلو پر اختیا او بیرغونې ادارې په چوکاټ کې په مختلفو نومونو غنې قرار ددی انجوګان فعالیت کوي خو ډېر خلک د ملي پیوستون له پروګرام څخه چې د تیرو څو کلونو په بهیر کې د خلکو غوښتنو او اړتیاو ته په پام سره د دې ولایت په زیاتره ولسوالیو کې په زرګونه لوی او کوچنۍ ټولګټې پروژې بشپړې او عملاً د کلیوالي شوراګانو په واک کې ورکړې دي خوښ کاري او دا پروګرام یو ګټور او اغېزمن پروګرام بولي خو یو شمېر خلک بیا د هغو قرار ددی انجوګانو له مسؤلینو څخه چې د پروژو پر ځای د ورکړ شوي بودیجې زیاته برخه په لوکسو موټرونو د کورونو په لوړو کرایو او لوړو ډالري معاشونو باندې لګوي سخت شکایت کوي دوی د بلګې په توګه د ان ای بی ڈی پی یا د ملي سیمه ایز پراختیایي پروګرام په نوم د قراردادي انجو یادونه کوي چې د سیموالو په وینا چې تر اوسه د ګوتو په شمار پروژو باندې کار پیل کړی او د ورکړ شویو پیسو زیاته برخه یې په لوړو کرایو او معاشونو لګولې ده خو د نوموړي پروژې مشر محمد کلیم بیا وایي چې دوی ټولټال یولس لویې او کوچنۍ پروژې لري چې څو یې تکمیل شوي او پر ځینو نورو باندې دا مهال عملاً کار روان دی د خلکو شکایتونه هم بې ځایه وبلل
یولس پروژې د موږ ورغلې وې پیسې ورغلې ده پروژې باید تطبیق شي په کې دوه پروژې موږ بیرته کینسل شوې ځای دیارلس ولسوالۍ وي خوست کې زه دا انتخاب چې د ډی ډی ای ته ورکوم ولسوالۍ شورا هغه بیا انجینري ټیم کلته نظر ورکړو بیا سروې کېږي که نه هغه بیا پاتې دی خو دلته چې کله موږ ته پلان جوړ شي دغه پلان غیر موږ کار نشو کړی د خلکو عریضې اکثریت وخت شکایتونه چې دي هغه په دې باره کې دي چې د ما پروژه د سروې شي یا نه کېږي دا تاسو دلته پیسې اداري په ساتو ناست نه پروژې چې دي دا روانې دي چې په هغو کې درې تکمیل دي او دغه اوه شپږ اوه پروژې نورې تر کار لاندې دي پرې روز مره دیش څلوېښت پنځوس سریجې زخلم هغه څه لري ډی ډی ای تایید لري سی ډی سی تایید لري د انکشاف دهات رئیس صاحب تایید لري د ولایت تایید لري خوست په ولایت کې او په اره ولسوالۍ کې د روزمره لاس پنځلس پروژې هم سرویس د امکان لري خلکو شکایت به ځای وي
موږ هڅه وکړه تر څو پر غنیزو چارو کې د قراردادي انجوګانو د غزمنتوب په اړه د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې د مشر نظر هم ترلاسه کړو خو نوموړي په دې حق له سویلو ډډه وکړه بلخوا د خوست ډېری بزګران په راتلونکي پسرلي کې د زیاتو سیلابونو وته وړاندوینه کوي او وایي که د کلو پراختیا وزارت سر لمدا اوسه د سیلابونو د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونلسي شونه ده چې د خوست په ځینو سیمو کې زیاتې کرهڼې ځمکې او باغونه له منځه لاړ شي
لبلې خو کابل خاریان وایي د دې خار یو شمیر نوي جوړ شوي سړکونه په روسي واورو کې بیرته خراب شوي دي د دوی په وینا د سړکونه بې کیفیت جوړ شوي وو د کابل خاروالۍ وایي چې د ځینو دغو سړکونو کار د ژمي له کبله نیمګړی پاتې شوی و چې له دې سره یو ځل بیا دا دی اوس په پام کې د چقیر پرې واچول شي له کابله د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په خپل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي
که څه هم په دې وروستیو کې د کابل ښار یو شمیر سړکونه بیا رغول شوي دي خو وروستیو واورو اکثره دغه تازه جوړ شوي سړکونه بیرته کنډو کپر کړي دي د حضوري چمن ترڅنګ سړک او د قرغې د سړک په ګډون د ځینو دغو سړکونو د جوړېدو کال هم نه پوره کیږي خو ځای ځای بیرته خراب شوي دي چې د ځینو خلکو په باور له سره بې کیفیته جوړ شوي وو د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولا د کابل سړکونه خودسی چې ټول خراب دي ټول هر ځای کې دغه نوی چي دي هغه هم خراب شي وي هغه ځای چي دي هغه هم خراب شي وي ته ټول ټیکټ کړي اند اوس دلته شش درک دی دغه ځای کې د لوی درستی سکور دی د وزیر دفاع کور دی تاسو ورشه ویل کو په شرط کار سره دغه سړک ټول ټیکټ کړي
د ټنګ لوګری نوی جوړ شوی دی ټول هم داسې خراب شوی دی یو قیر مقصد معمولی قیر دا او سړکونه ټول هم داسې کډی کډی غونډه ده او خو دا ټول سړکونه نو جوړ شوی دی د میدان یو لیار ته وګوره دا ټول هم داسې خراب ده چلمتره سړک پروانه سي ټول سړکونه کنه جوړ شوی دی هم داسې خراب ده
یو کال کې هغه جوړ کړي دی بل ټول کاند کا پر شوی دا خو د دولت باید پام وکړي د شرکتونو مې پرې دي دا رقم شرکتونو ټول په جيب کې اچي وروره
د کابل ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې کابل خاروالۍ د هغو خصوصي شرکتونو په کار څارنه سمانه کوي چې سړکونه جوړوي او دغه شرکتونه په ښه کیفیت کار نه کوي بلخو د کابل خاروالۍ چارواکي وایي د کابل د ځینو سړکونو د جوړېدو کار د ژمي د رارسېدو له امله نیمګړی پاتې شوی و د کابل خاروالۍ د ساتنې او څارنې د څانګې رئیس انجینر حمیدالله ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سړکونو باید یو ځل بیا هم قیر اچول شوی و چې د هوا له تودېدو سره به دغه کار ضرور وشي دی وایي سږ کال مو چې کوم سړکونه جوړ کړي پلان لرو چې حتما دویمه طبقه قیر هم پرې واچوو لکه د باغ قاضي سړک د هوایي ډګر سړک د قرغې سړک او د لومړۍ ناحیې سړکونه دا ټول هغه سړکونه دي چې یوه طبقه جوړه شوې او په پلان کې لرو چې دویمه طبقه قیر هم پرې واچول شي
طبقه دومش.
نو موړی ویل د حضوري چمن ترڅنګ په غزدلی سړک به هم بل طبقه قیر اچول کیږي. خاغلی حمید الله ویل ک په سړک باندې یو طبقه قیر اچول شوی وي نو په یو کال کې باید خراب نه شي. خو د نو موړی د خبرې پر خلاف په کابل ښار کې زینیدارنګ سړکونه په څو میاشتو کې برته خراب شوی دي. په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی حمید الله وویل سږنی ژمی د اټکل پر خلاف ډیر یخ و او د نوموړي په وینا د یخې هوا آن په بهرنیو هیوادونو کې هم سړکونه خرابه کړي دي. پخوا هم لیدل شوي چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تازه جوړ شوي سړکونه ژر بیرته خرابه شوي دي چې اکثره خلک یې کیفیت ته ګوته نیسي او وایي په سم کیفیت سره نه جوړیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي. قدر منوریدونکو د زمونږ خبرونه روانه ده، راسره اوسئ. خو اوس قسیم سلامل تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دفاع وزارت ته امر کړی چې په کندهار کې د امریکایي سرتیرو لخوا د 14 ملکیانو د وژنې په تحقیقاتو کې د هلې ځلې نسپموي. تمه د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون نن په واشنگټن کې له ولسمشر اوباما سره د افغانستان او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان بانک مرستیال وایي شتمن افغانان هر کال له هیواد څخه شاوخوا 8 میلیارد ډالر بهر ته انتقالوي چې دا رقم د هیواد د دولتي بودیجې دوه برابره دی. د امریکا ولسمشر اوباما د ایران په اړه د ملي بیړني حالت په نوم قانون چې د 1995 کال په مارچ میاشت کې اعلان شو پرون تمدید کړ. ولسمشر اوباما چین ته خبرداري ورکړی چې دا هیواد نور نسی کولای د نړیواله سوداګرۍ څخه د سرغړونې له مسؤلیت اوږه خالی کړي. یوې مصري محکمې دوو اسرائیلي عربانو او یو اوکراینی وګړي ته د اسرائیلو له سرحد څخه مصر ته د یو ماشیندار او د مرمیو د انتقال په خاطر حبسابت حکم ورکړ. او په مقدونیا کې د ځای خلکو او البانیایانو ترمنځ د تشدد له پیښو وروسته د هیواد ولسمشر جورج ایوانوف پرون له خلکو غوښتنه وکړه چې له نور تشدد څخه دې لاس واخلي.
د هرات د ګمرک مشر احسان الله کامول وایي په روان کال کې د تیر کال په پرتله په ګمرکي عوایدو کې په سلو کې 50 زیاتوالی راغلی. د همداراز په راتلونکي کال کې د اورګاډي د پروژې خبر ورکړ او ویل چې پر دې پروژه به البته د اورګاډي د پروژې د تمځای د جوړولو خبر ورکړی او ویل دي چې پر دې پروژه به 40 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راشي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې چې د ازادي راډیو خبريال شرف الدین ستانګزي کړی د خاغلی احسان الله کامول په دې اداره کې د فساد په اړه هم خبرې کړې دي. د خاغلی کامول سره د ازادي راډیو د خبريال شرف الدین ستانګزي مرکه واوري.
خاغلی احسان الله کامول د هرات ولایت د ګمرک رئیس په دورستي کې بیا هم موږ د سراپورنه لروسي د تاسې اوایید او چت لري د کو چت لري دي څومره دي او عوامل کوست
سرنګ چې تاسو ته معلومات ده شپېته پیسد اوایید د هرات د ګمرک د تیز رفتار ټیټ ماډل اراده جاتونه شغه د شورای وزیرانو ته پیسلې سره سم ممنوع شو. خلقو اقتصادی وضع خراب ده. آغا کومکونه چه پخواه که ده آغا پیسی چه پخواه افغانستان درات لی آغا لکس اجناس چه خلقو آغسته زکر دیگه توانهی وسنه لری خلق. نو پا ده خاطر سرپ خوراکی موادو تا خلق ضرورت لری. نو لنده توی اما چه زمنگ آویا پیسه ده ده هرات ده گمرک آغا واردات چه کمسی بیدی خو خوشبختانه 50% زمنګ اواید ځسیوی دی. دغه یو ښکارا لاستراولنه ده چې زمنګ د مامورینو او زمنګ د کارمندانو حل زلی دی چې په خپل افتکار او د کارونو د لا شفافیت پرانا کې موږ اواید زیات کړی دی. تر څنګه د ریفورم او اصلاحاتو بخش ته چې موږ تقریبا و دېش بستونه اعلان ته ورکړي دي چې د آزاد رقابت د لارې باندې نږدې ورځو کې هغه مامورین استخدام کوچ ورته ولري او کار مو اهل کار ته سپارلی ده. نو په دې عقل مونږ زیات لاس راوړنو سکل او آینده فلان د پاره مونږ پلان لرو چې 2000 جریب ځمکه هم ما پیشنهاد کړی ده چې هغه د حلقوي سرک تر څنګه مو غواړو چې هغه خطیهن یک هغه سرک چې د تورغونډۍ نه راځي دې حلقوي سرک سره نښلیږي او هغه سرک او هغه خطیهن چې د اسلام قلعه نه راځي حلقوي سرک سره نښلیږي بیا پارک صنعتي ته رسیږي د پارک صنعتي نه ایسته بیا قندار او نورو ولایتونو ته ځي تر کابله پورې او ښار ته رانوځي او هغه صادرات چې د پارک صنعتي نه بارېږي نو هغه به بیا تورغونډۍ او اسلام قلعه ته ځي. نو په دغه منځ کې مونږ د آینده دپاره ګمرکي تاسیسات جوړو چې تقریبا 40 میلیونه ډالر د بانک جهانی لپاره وعده شوې ده چې هلته به زر جریبو کې ګمرکي تاسیسات جوړو، 1500 کې به ترانسپورت ترمینل جوړو، په 1500 جریبو کې به ریل سټیشن جوړو چې دا به د هرات دپاره او آینده دپاره د یو اقتصادي زون باندې تبدیلیږي. تقریبا منګه به انشاءالله دغه څو ورځې بعد چې کال ختمیږي منګه امیدوار یو چې د 3 میلیاردونه زیات عواید ترلاسه کړو چې پخوا به دوه کاله مخکې د ټول افغانستان د وزارت مالیې عواید 9 میلیارده به چې اوس به تنها تقریبا د هرات ګمرک 9 میلیارده ته نږدې عواید ترلاسه کړي. یعنې دا یو غټه لاسته راوړنه ده.
یعنې اعتراف کوي چې پخوا دلته فساد موجود و.
چون زمونږ تیر درې لسیزې جنګونه تیر شوي دي، وطن وران شوی ده، ادارات خراب و، نو کال په کال جوړیږي او زمونږ سیستمونه جوړیږي او دا بایس ګرځي چې کال په کال زمونږ عواید زیات سي، لاسته راوړنې ولرو.
ولې اوس هم په عوامو کې داسې انګېزې او داسې شایع سته چې ګمرک بیا هم فساد ده؟ تاسو څه وایست؟
خو ډېر ځینې به نورې چې د ګمرک نه پکې زیات فساد دي، خو چون ګمرک داسې یو زیاده چې دلته د تجار سروکار ده، خلکو سره خلک فکر کوي چې ولا دلته هغه ده. خو انشاءالله زه درته اطمینان درکومه 100% نه، 80% به انشاءالله د فساد کچه کمه شوي، ځکه دا عواید زمونږ باعث دی چې فساد کم شوی.
د هرات د ګمرک رئیس احسان الله کاموال ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. د ننګرهار د ولایتي شورا د مشر د جهادي قومندان حاجی قدیر د زوی جمال قدیر لنیول کېدو وروسته پرون د ننګرهار په ولایتي شورا کې د په ملاتړ یو غونډه وشوه. د ننګرهار د ولایتي شورا غړو ویل چې د ولایتي شورا د مخکنی رئیس نیونه د دوی د کورنۍ پر ضد یوه دسیسه ده. د ازادۍ راډیو خبریال داود وفا په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملي امنیت څارنوالۍ لخوا د ننګرهار د ولایتي شورا د مخینی رئیس حاجي جمال قدیر د نیونې په غبرګون کې د ننګرهار ولایتي شورا غړو د سې شنبې په ورځ ماسپخین په خبري غونډه کې وویل نو موړې نیول شوی نه دی، بلکې په خپل ایزان څارنوالۍ ته سپارلی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي زبیح الله زمری وویل د حاجي جمال نیونه یو دسیسه او د دوی د کورنۍ د بدنامولو یوه هڅه ده.
د نیولو او د حاضرېدلو ترمنځ ډېر توپیر دی. تاسو به کولی شئ د محترم لوی څارنوالۍ نه د ملي امنیت څارنوالۍ نه تاسو دا پوښتنه وکړئ دا تاسو چیرته نیولی دی؟ په خپله څارنوالۍ کې نیولی، ځکه چې دی خو د ملي امنیت څارنوالۍ ته حاضر شوی دی. که حاضر شوی نه وی بیا به دوی نیولی وی. نو چې نیولی نو تاسو به ورنه پوښتنه وکړئ چیرته نیولی دی؟ دوی نیول هیڅ اساس او بنیاد نه لري، دی خپله حاضر شوی. همدې دپاره حاضر شوی دی چې کومې ادارې په دې باندې صورت نیولی دی، دغه اداګانې په ردولو کې او خپل د بې ګناهۍ په ثابتولو کې د قانون په رڼا کې خپل حقوق نه دفاع وکړي. دا حلقه څوک چې د دوی د نیولو حکم ورکړی دغه حلقات پکې شریک دي.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو بل غړي ابرار الله مراد وویل که په جمال قدیر حقوقي او جنایي تورونه موجود وي نو دوی یې د سپیناوي ملاتړ کوي.
دا ر شوی دی موږ سره هغه اسناد په لاس شته دی. لوی څارنوالۍ ته حق شوی چې څون زه وکیل یم، د وکیلانو حق او صلاحیتونه دا دي چې قانون نظارت وکړي او قانون تطبیق کړي. چون په کمې اداګانې پچې لګېدلی د هغه اداګانو د خاطره په خپله ورغی او لوی څارنوال حکم ورکړو چې د دې نه معلومات وکړي. د بندې کېدو موضوع نه وه، دا چې اوس بندي شوی دا یو لړ سیاسي مسایل او قضیې دي، دا به بیا وروسته روښانه کړي. دا واقعیت دی چې حاجي فاروق او کوم مشکل چې پیدا شوی په هغه کې ابرا شوی، په هغه کې اسناد شته دي. نو ما مخکې عرض وکړو چې دا حقوقي مسله وه، دې ته ډېره هوا چې ورکړ شو دا
سیاسی کړی دی.
حاجی جمال قدیر د ننګرهار د مخکینی والی حاجی عبدالقدیر زوی او د ولسی جرګې د وسنی مرستیال حاجی ظاهر قدیر ورور دی چې وسلوالو یو نیمه مشمخ کې په جلال آباد کې د حاجی فاروق په نامه د یو سوداګر په کارخانه او دفتر په برید کې هغه ته مالی زیان واړاوه او د ننګرهار د ځینو نورو سوداګرو او صرافانو لخوا پرې هم جنایي تورونه پورې شول چې له امله یې لوی سارنوالۍ د زاید خدانې په سر یو نیم سل زره افغانۍ انعام ټاکلی و او تېره ورځې یې سارنوالۍ د نیونې خبر خپور کړ.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې برخې د راپورونو پای ته راورسیدلو. په پاتې خپرونه کې ستاسو د لیکونو او پیغامونو پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي.
ازادي او اوریدونکو،
السلام علیکم. د پروګرام په پیل کې په ایران او پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې څېړو، بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره ورباندې خبرې کوو، ورپسې پر تعلیمي ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوریدلی سي. زه صالح په دې پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یم. پر نورو مسایلو هم ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه موږ ته راغلي چې په همدې پروګرام کې اوریدلی سي. دا پروگرام په پیل کې د هغو افغان کډوالو ټلیفوني پیغامونه چې په ایران او پاکستان کې میشتي او وي په بد وضعیت کې دي. له ایران زیات شکایتونه راځي چې افغانان زندانونو ته چول کیږي او امنیتي ځواکونه بد چلند ورسره کوي. په پاکستان کې بیا افغان کډوال وایي پولیس په یوه او بل نامه پیسې ځینې اخلي او که څوک پیسې ورنکړي وهل ټکول کیږي. دغه راز نورې ستونزې هم لري.
خبر کوم وخت کې تیران ته داخل شي په موږ ډېره خوشحالي ورته کوو. کوم وخت کې چې دی فرانسي ولاسله تهران موږ ته سرور جوړ کی، موږ په تا هم نه یو خپه په طالبانو، په کومو خلکو مو خوشحالیږو. دوی همنو امنیت راولي، موږ دلته ډېر په تکلیف یو.
قانون نبی دی د پې د ازادي را دته کارکونکو کاروان ته ما سلام دی ورسیږي. موږ په دایران کې ډیر خلک دته یو بيخي پیسې مو مثلا لرو لرو ډیر کار په افغانستان کې ولا کتل خو یې سره کړزار دی. دا پیسې بيخي ارزان شي، مو وسې مثلا په دی باندې څه مثلا پیسې مو ارزان شي، دا موږ مثلا څه کار وکړو.
ایمان هم یقبال د زپ ایران کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم. زه د زابل دی ولایت خاکی افغان دی ولسوالی د خاصدار اکا دی کلی اوسیدونکی یم، د تنهدار اکا زویم. پس بیا چې مقصد راشي موږ ونیسي، مقصد بیا پیسو په بدل کې مقصد افغانیان مقصد پریدي بیا خوشی کوي. موږ په ډیر بد حالات کې مقصد موږ غم دی د افغانیانو غم دی، مقصد یو څوک وخوري، مقصد دومره خبره دی وکړي، مقصد چې د افغانیانو باندې خواران بیکار دي پاره درغلي دی ایران ته مقصد خو کار کې کوم رویونو تریا کې دروړي سی بیا د پیسو په بدل کې خوشی کوي. یا مقصد پاسګاتې بوجي اکثره خلک وشتي پرتګاخونه وکاږي، دا د اسلام کار ده. پرتګاخونه ځینې وکاږي وای دا د مو قانون ده، داس قانون خو ما په اسلام کې ولاکل د لیسې دی. پرتګاخونه له خلکو کاږي وای دا د مو قانون ده.
مر امیر کرزی صاحب ته دا پیغام دی چې موږ د ایران په خاکې د خاروي زمتنه کارو. زه راز محمد د پاکستان څخه چې پراوښته یم، از موږ په افغانانو زندانونه په دغه یوه میاشت کې 2000 افغانان چې موږ په خبرو پیدا کړي دي، نه که ظلمونه راسره کېږي، خرڅونه او دا او پاسګاو بلاخ نو مو په کوڅه کې پرېږدي، نو مو په ښار کې پرېږدي، نو مو خپل کار ته پرېږدي. دا اوس موږ د ولاکه چې موږ د سرپرست رئیس جمهور دا پیغام دی که د دوی خپل دوه خلکو پیغام دی چې په دې خاکې موږ سره دا ظلمونه کوي. وسلام.
زه تهران ته بادغیس ته ولایت ته غورماچ د ولسوالۍ د نغرخانې د کلي اوسېدونکی چې وبه کې اوسېږ د کارګرۍ په زندګۍ باندې اخته کارګرۍ کار کوو. او زموږ سره دلته بندر کې ډېر ناحقه کارونه کېږي، کار وکړو پیسې مو نه راکوي. یا مو د شپې پرت راځي وټاکو ته پولیس د ایران راځي وټاکو ته موږ څخه پیسې په زور اخلي وهي وتړي وډبوي. مو بیا مره د مرضۍ بیا کله چې مار سوالته نه خو موږ خو نو ډوډۍ هم نه لرو چې ویخرو پیسې هم نه لرو ځانته شی پرانیسو، کور هم نه لرو چې پر کښېنو، واورم د یخوا د یخونه د بلې خوا دي. افغانستان کې امنی حده پاسه دی چې بېخي امن و امان خو بېخي نشته افغانستان کې. زما د رئیس جمهور صاحب کرزي څخه دا خو
چې کوم خلک در راغوښتي افغانستان ته او در مېلمانه چې در راغوښتي هغه ولې د قدر وړ دی؟ که چېرې هغه د قدر وړ وشي، دا څوک چې ور مېلمانه چې در راغوښتي هغه د قدر وړ وشي، موږ دلته ولې دونې بې قدره یو؟ یا دې موږ ته زمینه هسته د کار برابر شي چې موږ خپل په وطن کې کار وکړو، خپل و بچو ته ګوله ډوډۍ پیدا کړو؟ دا خو موږ څخه ډوډۍ پکا غواړي. بیا هغه هم یو کلوسته وزي، موږ پر خوا به هم سلای، موږ به هم بلې چای نه ځو. سلام
کړی دي خپل پر کومه واده درېدلی دي. زه به راته تلیفون کوم ونور نه لېږم. دوی دا یارانه چې راته دا بلګه والا اوس یو واده ورکړی و چې موږ پاسپورټونه درکړو، هغه یې ورکړه. دوی ښه خپل یو کار عملي کړی، هغه دولت چې وار نه ددې دوی سوله کوي، وایا پاکستان شیطان دی، ایران شیطان دی. بل وسله
جنورالدین د کوټ څخه خبرې کوم. غوښتنه دا ده چې دغه مهاجرین چې منتقل شوي دي په پاکستان کې باید ژر تر ژره د دغو اعلان وشي چې د دوی پاسپورټونه مکمل شي، څو د حج تر وخته پورې دوی ته زمینه مساعده شي. نو موږ د ازادي راډیو د پاکستان د حکومت او د افغانستان د سعودي د حکومتو د درو شورو حکومتو څخه دا غوښتنه لرو چې دا د حجانو اعلان دې ژر تر ژره د مهاجرینو په باب کې وکړي.
وروره زموږ دغه پیغام ورسوئ، موږ سره د پاکستان کې ډېر ظلمونه کېږي، موږ خواران مهاجر یو، موږ دلته راولي مو بنکښنه یمو او روپۍ راڅاخي بیا مو اله کې، بیا دا بله ورځ روپۍ راڅاخي بیا مو اله کې. موږ نقیب الله او ملا قادر او نور رحمن نور احمد دا موږ دلته په جمع عباس شپې او ورځې تېروو. په کرګستان ته موږ دا غوښتنه لرو، موږ د افغانستان موږ سره ډېر سخت ظلمونه کېږي، زموږ ناراضي والدې دلته.
سلام د کوټ څخه غږیږم. زما غوښتنه د افغانستان د پاکستان د حکومت سره ده چې د ماجر چې په پاکستان کې منظور شوی دی، دا ماجر ژر تر ژره اعلان وشي چې دا ډېر ماجرین دي په دغه انتظار ناست دي چې ماجر منظور شوی دی او پر خپل ماجر کارتو باندې پاسپورټونه ورته جوړیږي. نو موږ په دغه انتظار ناست یو چې دغه اعلان دې ژر تر ژره وشي چې موږ د خلکو کارونه ورسم کړو. د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې په پاکستان او د سعودي د حکومت ته دواړو څخه دا غوښتنه وکړي چې دا زموږ نفر منظور کړي. وسلام.
اها خلک چې عثمان په پاکستان کې ژوند کوي، دا ټول د پاکستان او پولیسو څخه دا شکایت لري او وایي چې پاکستانی سرتیری اها کسره شناختی ونی لري، پیسې تر اخلي او افغانان زوروي. موږ د افغانستان د سفیر څخه غوښتنه داده چې باید د دې مهاجر غم وخوري او باید په پاکستان کې افغان مهاجر ونه ځورول شي. سمیع الله خلیوي تندر د ازادي راډیو څخه افتخاري خبریال پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ.
مسعود خبرې کوم. خالص پاکستان د پاکستان څخه راغلي خپل وطن داستانه شو بروز کړم. کور ته لګوم لرل څه موږ سره مرسته نه کوي. خېنم شکېدلې دي باران کې راځي.
عبدالولی د کوټ څخه خبرې کوم. غوښتنه مې دا ده چې د مهاجرین چې په پاکستان کې پراته دي په ډېر سخت مشکل کې راګیر دي، ډېر سخت ځورول کېږي. حتی چې ما خپله مې لیدلی دی چې مهاجر کارت یې ورښکاره کړی دی، هغه پر مخ په ویشتلی دی چې پټ یې که مهاجره د دې مهاجرینو سره دې مرسته وشي او هغه مهاجرین چې په پاکستان کې پراته دي د ماجر کارت د لارې منظور شوی دي، په دغه کې دې مرسته وشي چې دوی پر د پاکستان د لارې سره پر خپل ماجر کارتو باندې د حج تصمیم ونیسي.
زری از احمد د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د فرمانخیل د کلي اوسیدونکی یم. ما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې خپل افغان مهاجرینو په دفاع کې پاتې راغلی ده. مخکې زمونږ افغان مهاجر ډرایور پاکستان حکومت له طرف نه پاک رسېدلی او افغان حکومت په کیس توجه نه ده کړې. وسلام.
د افغان کډوالو ټلیفوني پیغامونه مو واورېدل. دا چې افغان حکومت له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو درستنولو او په افغانستان کې د ځای پر ځای کولو لپاره څه پلان لري، دغه پوښتنه مې د بهرنیو چارو وزارت له ویان جانان موسزي څخه وکړه.
لکه څنګه چې تاسو او ډېری اورېدونکي خبر دي، د افغانستان اسلامي جمهوریت افغان کډوالو بېرته راتګ ته هېواد ته البته بېرته راتګ ته پوره ژمنه لري. ولې موږ د ګاونډي هېوادو سره همداراز ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې سره دې تفاهم ته رسېدلي چې باید دغه بېرته راستنېدنه عزتمنه وي، په خپله خوښه وي د مهاجرینو او همداراز په منظم شکل باندې ترسره شي. یعنی مهاجرین باید د فشار لاندې رانوستل شي چې بېرته افغانستان ته راستنه شي. شرایط باید ورته مهیا وي او همداراز دا په ډېر منظم شکل باندې ترسره شي. په دې اړه باندې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان دغه مسجدونو پته باندې چې په پاکستان کې اوسېږي، د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو د مسجدونو د ادارې ترمنځ یو کنفرانس جوړېږي چې په هغه کې به دغه مسایل په ډېر تفصیل باندې مطرح شي او خبرې به وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی و. د پروګرام په پاتې شیبو کې له اوریدونکو اورو چې په خپلو سیمو کې څه ستونزې لري او د ازادي رادیو لاري غواړي خپلو چارواکو ته څه وایي.
زرال محمد یم دی ولایت میدان وردګ او د تاسو په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولایت میدان وردګ کې د تیمونو خاطر یو پروشګو جوړ شي. زه خپلې تیم یم او په هر ځای کې تیمونو د دولتي چارواکو نه غواړم چې پروشګو جوړ شي. او د ولایت صاحب څخه هم غواړم وړي تیمان موږ خپلې او دلته امور فلاسفه نه لري او کرایې یو بلې خاطر پروشګه تمه صفاو څنګه تر ګول د میدان ته ولې ایمانه ته نمائندګي خبرې کوم. د کردی صاحب څخه هیله کوم چې په میدان ولایت کې د ایمانه لپاره یو پروشګه جوړ کړی و. سلام
زمانم برکت الله دی د ولایت میدان ورده ګون په تماس کې هم د بادام تماس نیول دی. د غالم دلته ایمان دی واړه واړه مور پلان نه لري نو د سیستم راځي دیوالی صاحب څخه یا دې کله صاحب څخه غواړم چې پروازګا کښانیل شي.
کولی خو پکیا دا خو پکیا غرونه ډیر ښکلي دي. ښکلي شنه دنګل لري هر چا چې ډیر لیدلي دي. نیمې سنولا خلیلي تندر دی د پکیا ولایت کمکنې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د افغانستان دولت څخه زما غوښتنه دا ده چې پکیا ولایت کې ډېرې کمې آبادې شوې دي او بل خصوصا د کمکنې ولسوالۍ کې. موږ د دولت څخه دا غواړو چې د پکیا ولایت کمکنې ولسوالۍ کې موږ ته واده سي زمينه مساعده کړي چې ټول افغانان ته پکې ښکلی کار پیدا شي.
نوم مې اخترزکی پکتیا والدا. زمړی موږ د لوی پکتیا اوسیدونکو د کلی د پکتیا وزیر جار الله منصور ته خاډیر خبر دیو. دا د ټول افغانستان وزیر نه بلکې دا د شمال وزیر دا. موږ له نړۍ کړي څخه د هیله کوو چې دا رنګ وزیران نه یوازې دا چې لدن دی ګوښه کړي بلکې هات کړي دی ورواچوي او کوزو د تیګي نو خپل د پکتیا ورکی د لوی پکتیا اوسیدونکو د مثبت بدلون ته هیله.
مرتبه د روزګان پیډات کې چاچنو پولیس والی پولیس تاسو ولوم کې یا د دې مخنیوي شي روزګان واجی او د مقامات سمېره ده چې د چاچنو د استان په صحه پولیس ته څنګه نه وکی وسلام.
د دې ننګرهار ولایت د سالې کې غل دی ول سوالې نه تاسو سره پاړی کې کوم نور محمد جبار خیل. مشکل دا مشکل دا ورو راځي د ننګرهار ولایت د وی سول سوالې دی ټول د سرک پوخ دا یو د سالې کې غل دی ول سوالې دا د ورو سوالې دی کته دی د سرک خام دا ډیر غټ مشکل دا کارن په سبا دا ورو لا او کاري پری خه دا چې کداران ته څه دی دی دا غټ مشکل دا ورو لا د دې کې تاسو لا چارواکو سره بیت هغه شریک کړئ.
زمانم ګلرحمان د عزت وردګو د ولایت د جلګي د ولسوالۍ د حاجی کې د کلی او سیدون کایم. زه د ایران اصفهان ښار نه خبرې کوم. زما د ښاغلي حامد کرزي ولسمشر نه او ښاغلي وزیر صاحب د فوایدامې نه او د ښاغلي د ولایت د مقام حلیم پدایي والي صاحب نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي پسرلي کې د بندچک د ولسوالۍ سړک او د جلګي د ولسوالۍ د سړک د پخاولو او د جغوتو د ولسوالۍ د سړک د پخاولو کار پات شي چې د مو سړک ډیر خراب دی او د دې مشکلات سره مخامخ یو او دولتي چارواکي باید د سړک د پخاولو او چت ګامونه واخلي.
زموږ پیغام دا دی محترم د خونې او روزنې محترم وزیر صاحب ته چې موږ دا زما علیم د بارک په سوالی کې مشکل د موږ دا غره د مدیر سره مدیر زموږ ماشونه په وخت سره نه راباسي او زموږ ماشونه هم ګرځي راشک د وسو غري ته هر میاشت کې مشته ماش ګرځي.
زه عبد الله جان د زابل ولایت څخه خبرې کوم او تاسو ته فکر کوم او موږ دلته غواړو چې د زابل ولایت کې د معلمانو د کینو ورکول کیږي چې نه ورکول کیږي. دا سوال د مصر حکومت ته واده وکول په ټول ولایت کې چې معلمانو د کینو ورکول څه لږه غلط معلمانو د کینو ورکوي.
زه موږ ته څه نه دا ویلای چې موږ په دې راځو چې کیږي غولي د موږ د دولت وزیر صاحب د مورید نه دایله راځي دا کول په افغانستان کې د حکومت کوم د مرتبه تاونه کوو هغه کوم د پوتو کې دا د یو خکرو د زون دی په ورو په دې اوسې دا تر کوم دولت دی تر کوم مورید دی خو خلک ته یې څه دي صاحب مخ دی.
ده ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري.
رحمت الله حیوزمن د پکتیا ولایت څخه زه د کرزی څخه دا خوښ کوم چې د اطلاعاتي ځواکونه زموږ په کورو د زموږ شپې عملیات ترسره کوي او موږ د کرزی څخه دا خوښ کیږي چې د شپې عملیات بند کړي او کني بندوي یا زموږ په واسه کې نه د اطلاعاتي ځواکونو څخه موږ ډیره په درنښت سره اله کې چې د شپې عملیات بند کړي. زما وختنه د ازادي رادیو له مخې د حمید کرزی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنیا پرسواله کې ناټو او افغان ځواکونه د شپې له مخې عملیات ترسره کوي بېګنا خلک نیسي او زموږ دا وختنه حمید کرزی څخه دا ده چې داسې پیښو باید مخه ونیسي.
زه د ننګرهار ولایت د خوږیانو نه غږېږم. زه عبدالله وروره دلته اطلاعاتي قواوې راغلي دي د خوږیانو د مملې سیمې ته او نه چرګان پرېږدي نه سپي پرېږدي او دلته چې ډېر درحمانه کارونه شروع کړي دي په کورو کې چې د برسنې سوځي یو باپړې پرې نه خولا.
درځه صاحب یو دوه نقطو ته د سخت متوجه غواړم چې یو خو دغه د ګاز کوچنو غنې کار وکړه چې هر طریق کې فعال کړه چې دغه د افغانستان اکثره کښې بهر ته وځي دا ګرا وګرځي. دوهم قدم چې د افغانستان نفوس لږ ته زیات شوی ده او شاړې ځمکې هم لږ ته زیاتې دي دغه ور تقسیم کړه خلک په کار شي خلک بېروزګاره او زمینه کله یو جای سره ګل جای دي.
زما نوم مسلم د مرزیل ولسوالۍ د کارسیدي خبرې کوم. موږ د اربکیانو ته ډېر په ځای دي په میاشت کښې دوه زره روپۍ راڅاخي.
زه د هلمند د ولایاتو څخه ټلیفون کوم د ګرشت ولسوالۍ نور محمد نومېږم. د دغه اربکیانو څخه موږ ډېر په تکلیف یو. هغه بې ځایه خلک ټکوي او وهي او د خلکو څخه پیسې اخلي او ناحقه خلک ځوروي. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې د کار ته یو جدي چکر وکړي.
زه علي عبدالرحمن د هرات ولایت د شلمن ولسوالۍ خپل سره په تماس کې یم. په حیث د یو مسلمان تاسو یو خواهش لرم او هغه دا دی چې د کاغه ورځ چې په بغلان ولایت کې خور شهیده شوه په دې خاطر چې دی ولې په دنیا ته انجیلي را وړی دی ولې زوی نه دی زېږولی. داسې ډېر نمونې شته په زموږ په افغانستان کې چې داسې ظلمونه کېږي. نو ستاسو څخه ستاسې له محترمو کارکونو څخه دا هیله ده چې تاسې خپل په دا پروګرامو کې یو ډاکټره ښځه او یو عالم را وغواړئ چې دغه مسلمانان د دغه دیني حکم څخه خبر کړي.
اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې په دې اړه مو له ډاکټره رانیولې تر کارپوه او دیني عالم پورې مرکې درلودې او تاسو به هم اوریدلې وي. خو دا د دیني عالمانو مسؤلیت دی چې په جوماتونو او نورو غونډو کې په دې اړه د خلکو د ذهنونو د روښانولو لپاره تبلیغ وکړي.
محترم هغه څوک چې وایي اسلام د ښځو د حقوقو مخالف دی دا کاملا بې بنیاده بې اساسه خبره کوي. یوازینی دین که د اسلام شریعت دین دی چې د ښځو د مساوات او د ښځو د حقوقو د حیا غږ یې اوچت کړی چې کله د ښځو په باره کې داسې تاوتریخوالی موجود و او د خاورو د لاندې کېدل د اسلام دین و چې دوی ته کله ژوند د مهر حقوق د ښه ژوندانه حقوق د میراث حقوق یې ورته په برخه کړل.
کابل کښې دوه کنډکونو ته زهر اچول شوي دي خوړل شوي دي. دا خو ټول ولس تقریبا خبر دی ورنه یو رادیو هم په دې باندې خبرې نه کوي او ازادي رادیو ولې دا خبره پټه کړله تر دې وخته پورې خپرول نه کوي ورباندې.
ازادي رادیو پر هغه وخت دغه خبر ورکړی و خو سمدستي د دفاع وزارت د وین لخوا دا خبر رد سو. ازادي رادیو هر وخت هڅه کړې تاسو له حقایقو خبر کړي خو یوازې د تشو اوازو خپرول په خلکو کې تشویش زیاتوي ګټه کموي.
زه حکمت الله افغان فلحال په پاکستان کې پاتې کېږم. زما دا پیغام دی وزیر دفاع افغانستان ته اسلامي افغانستان ته چې ولې تاسو سره دومره امکانات نشته چې تاسو خپل فوج جوړ کړئ چې تاسو بهرنیانو ته ضرورت کوئ سوالونه کوئ محنت کوئ. اچھا حمید کرزی صاحب نه زما دا غوښتنه ده چې تاسو ملکي رشوتونه جیبونه ډکوي ولسوالان دي کمانډانان دي او خپل فوج لپاره خپل توجه وکړئ چې خپل اردو ملي افغانستان جوړه کړئ چې اساس ضرورت دی نه په پلی شي نه په څه اردو جوړه کړئ. السلام علیکم.
زه بهاودین د خوجانو د مملې نه خبرې کوم چې لاکم پرستی ملت پرستی په اردوی ملي کښې زخته ډېره ده او اووه کاله ما خدمت وکړو. دې اردو ته اوسې کنډکونه شته دی چې ون پکې پښتونان دي چې کنده خو نشته ون پکې پښتانه دي
د پوهه د کابل شهري د ځای د څخه د تماس کې تاسو مو د مخکې پیری افغانستان د دې لیکه کې له خوا څلور پر خي عسكر وو ځونه او د هغه ولا څنګه شر هغه سرکوزي یې لته هغه وو د دې سره غزمي درو عملیات درو د افغانستان د دې ملي باندې تعلیم درو د دې ته د ضمانت راکو چې ویل سي کار نه کیږي چې په نجراو مثال کې بمبار سره د وو لپاره مت یو شکلان ځان دا او یو څه تشتګ ماشومان دي دې په څو ضمانت واخلې چې بیا څه کار نه تکراریږي
دلور مقاماتو نه د سره حدیث واکونو نه مونږ دا هیره لرو چې مونږ سره خیمه سي وو کې مونږ ته لګي غټه تلاګه مونږ په دې غټو غرو کې لاره لري پاکستان سره په زرها ته چولي او پوښي خاص دا وړي هنګري ماشينې لرو دا به تر کوم دا دولت را جوړ شي مونږ به تر کوم دا چې خلکو تر مقاماتو کو مونږ سره یو رقم کومک نه کیږي نه دا امداسي جزوغه او نه امداسي
مونږ سره حدیث بلو شو نور مقامات ولا دا تمارا چې موږ دا واته کاله وځي پی کې دي او هڅه کاله مو شو چې سربازان یو نام کومه د تنخواه دیږي او نام کومه تاسو راځي نو په ډېر هیلا موږ دا نور مخاماتو نه کاو چې موږ تر خدانو کې ګوتې وې لګي خو ځای او مې تاګه وسیله را کې پاکستان سره سرحد باندې پراتی او بارډر باندې موږ سره هیڅ قسم دغه ته وسیله نشته ده غټي وسیله نه ډېر کمزور یو موږ له دې زمبي سربازان
د افغان ځوکونو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره وسنۍ پروګرام دلته پای ته رسیدي ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو
تر اوو وو.